ځانګړي مرکې یا د ساده ململ روخ تر غو وړاندې لاند خبرونه. ټاکل شوی د چوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړه. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه مشره د افغانستان د رمشتنې راپور وړاندې کړی. روزا اوتمبای بابا د امنیت شورا په دې غونډه کې د دغه هیواد وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. دیونه بعد معلومات له مخې د غونډه به نن جمعه د سرطان په نوملې نیټه په نیویارک کې د افغانستان پر وخت د مخام په شپږنی مو بجو پیل شي. د طالبان یو جک پوری ډیپلوماټ زاکر جلالی د دوه پرتلن کې غونډه کې د هغوی د ګډون لپاره د شرایطو په اړه خوښیني څرګنده کړې. د نن جمعه پر خپل ایکس باندې په خوند ټویټر لیکل دي چې د وضعیت ټاکلو ته لس ورځې لا پاتې دي. جلالی همدارس لیکلی دي چې ملګرو ملتونو د دوه د ناستې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ټینګار کړی چې طالبان د سیمه ییز تعامل لپاره د بلګې په وړاندې کولو سره د نړیوال ټولنې سره د تعامل لپاره لټه کوي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو په کوربه توب د افغانستان لپاره ناسته د دوهی په دوحه کې د قطر په پلازمینه کې د جون میاشتې په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړه شي. ویل کېږي چې دغې ناستې ته د بشري حقونو د مدني ټولنو د ښځو د حقونو فعالان نه وربلل کېږي چې د ښځو د حقونو یو شمېر ډلو پر دغې غوښتنه نیوکه کړې ده. د طالبانو د امر روغتیا وزارت د افغانستان پیښ مرسمو کې د کولرا یا وبا د خپرېدو او لکبلې د مړین راپورونه رد کړې دي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ځینو رسنیو له لوري د وبا د خپرېدو په اړه خبر شوې خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د جون په 19 په راپور کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ تر د مې تر شپږویشتمې پورې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېښت سره اووه سوه اته پنځوس پیښې ثبت شوې دي، خو ښایي حقیقي شمېرې تر دې لوړې وي. د روغتیا نړیوال سازمان همدارز ویلي چې په افغانستان کې د کولرا له امله پنځه ویشت تنه مړه شوې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلومو وسلوالو لسنه سیلانیان تښتولي. دا پیښه پرون پنجشنبې د بلوچستان ایالت د هرنایي ولسوالۍ د زرغون غره په شبان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو څلور لومړی څوار لسنه سیلانیانو تښتول چې څلور وروسته بیرته خوشې کړل. د پیښې ځای د بلوچستان مرکز کویټې ښار پنځوس کیلومتره څخه لرې دی. او په غزه کې طبي چارواکي وایي چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ماښام د دې محاصره شوې تړنګې په مرکز او شمال کې د اسرایلو په څو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي.
د آزادۍ میلمه سلامونه د ازادۍ رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن په بهر کې ډیره یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف هڅه پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. مېرمن مینپال په هالند کې د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي، خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغې د ازادۍ میلمه په ځانګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلي خبرې راسره کړې چې دا د وړاندې کیږي. محبوبې مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان داسې راوپېژند.
د مینې ډک سلامونه ګران اوریدونکو وطنوالو او تاسې قدرمن ټاکل صاحب ته وړاندې کوم. او ډیره مننه چې د ازادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. میرمن مینپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو څه راته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینا په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهېږم چې اوس نسوان جمال مینا ښوونځی اوس هم شته که نه شته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1946 شمسي کال کې تکمیله کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي عمد شرایطو کې سرته ورسوله. او با وجود ضعیف اقتصادی شرایط و دی ملک او ژوند په تړلي کابل کې وی هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرم د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چیرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه وو، یو د بل قدر یې کا او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتبانه وو. باوجود دې چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زامن باید په عین سطحه تحصیل وکړه او همیشه هم دغه تشویق و. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته در ډیره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم با وجود دو چې بعضی امنیتي چلنجونه کابل ښار همیشه اوسره مخامخ وه، خو سر د هغوم مکتب ته تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي و تحصیلي شرایط میسر و. نجونو د لرې ښارونه هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغه شوم او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2008 کال کې په هالند کې لاسته راوړ. او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلي میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه دا تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظي تاسو ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر او د مغلق و امراض و تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د ماد حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړي دي او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقې وړ زده کړې وې او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه. او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی، د درملنې د لار نه. او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دود چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور واره هم د طب رشته انتخاب کې او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت دلیو.
میرمن مینپال د کابل پانتون هغه وخت چې تاسو په طبي پانتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، نام نه هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود. که د هغه مهال د زده کړو او تعلیم د معیار په باب یو څه راته ووایي.
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټه یم چې د یو جز وه په 50مه او 60مه لسیزه کې تر هغه ځایه پورې چې د ما په یاد کېږي او په 60مه لسیزه کې ما خپل درس ویلی دی. د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره د طب د فاکولټې سره، او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکتران چې په دوو کالو کې درس ویلی وه او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخ کا، نو اوس اکثر افغاني ډاکتران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي وو ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکي رشتو ته په ډېر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو د هالند مثال درکمه، افغاني ډاکتران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکترانو په سطح کې دي، او د افغانستان تحصیل او ډاکترانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون او مدیون د موږ تحصیلات یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغه زمان کې موږ خوشبختي درلوده چې تحصیل او تعلیم ته زده کړو، ډیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلودا چه بیرون ده وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی لکه په امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او په دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پټیر پټیر سخاوت د محصلینو خدمت کې ایښی وه، او د موږ د مشرانو او استادانو د برکت نه نن هم د افغانستان علمی سرمایه په خارج او په داخل د وطن کې ژوندۍ ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلئ او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم، او چکم څلور ویشت کاله کېږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډېر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوي؟
د تاسو خبره ډېره دقیقه ده ټکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایی ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی، او د طب د ډیپلوم د راست راوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکاډمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید طی شي، او د هغې نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان په اکاډمیک سطح باید تکمیل شي، او د هغې نه وروسته د امتحان د څلورو کالو د طب چې دلته معادل ده په بچلر اف میډیسن، او د هغې نه بعد هم دوه کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې دا مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې له یوې نا دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لویه آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي، د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم، او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2020 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه، او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي، او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه، د مشوره د خارجي متخصصینو او موږ د زمينه ایجاد کوچه د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو کومو برخو کې فعالیت کوي، په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسه اصلي هدف ده دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته، هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چیرته چې موران د یو مسؤونه زیګنتون امکانات پیدا کړو او په زمن کې موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کړو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطحه د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو اچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوان مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلو نه خپل د ژوند ضایع کیږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکترانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکترانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو، تر څو د وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربه د یو بل سره شریک کړي، او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نا دولتي مؤسسې سره کار کوئ، او که په افغانستان کې له این جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
تکل صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی، هلته مې د یون ایچ سی آر او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی، او په هالند کې مم د په حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي د هغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نا دولتي مؤسسو انجیوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلق له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغه سیمو کې چې تاسو کار کوئ خلک څنګه تاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولای شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل سپ چې په تیرو پنځو لسیزو کې د این جی او په نامه باندې ډیره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار په انجوګانو باندې د لاسه ورکړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج این جی اوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکړم چې په وضاحت ویم. اول د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکترانو په شخصي کومک اجازه شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمينه سازي چې موږ اجازه کړې ده د خپل هغه مسلکي کمایي نه موږ سره لاس په لاس شوي یو او دا زمينه هم اجازه کړې ده او هغه خلک هم چې د موږ سره همکاري کړې ده هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ زمینه اجازه کړی ده. دوهم دا چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپل کار لرو او معاش لرو او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپل نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کوي ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کوي با وجود د چې ډیر قیمت ډاکټران دی. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکي د بودیجې حساب او د موږ مصارف په شفافه توګه د موږ په ویبسایت کې نشر کیږي. او د تاسو د راډیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولري. موږ د هغو نه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي. او که لنډه باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایي د دو کار نه دی او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سمبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شي؟
بله ټاکل صاحب، د ما ډېره امیدواري زیاته ده چې په راتلونکي دوه درې کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم. توغ ځای شي د اقتصادي امکانات ما ته اجازه راکړه او خپلم افغانستان ته سفر وکم او هلته که امکان وي خپلم هم شخصا په پروسه د تعلیم و تربیه طبي و مسلکي کې سهم واخلم او هغه بخشو که چې اصلا په افغانستان کې کار کې باندې نه دی شوی په هغو بخشونو کې خدمت وکړی شم.
له دې مؤسسې سره مالی مرستې څوک یا کوم هیواد کوي؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کومک د مسلکي دوستانو نه ډاکتران او نور مسلکي پرسونل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکاره دي د هغو د کومکونه دي. او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکټرس هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه لرو. او کوشش مو دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې د کار دو کار ته دوام ورکو. ولی چې تجربه متاسفانه په افغانستان کې دغه ده چې هر وخت چې د سیاستو مخ وګرځېدا خدمات بیا قطع شي. ولی امیدوارم چې په افغانستان کې شرایط ثابت پاتې شي او د امنیتی حالت چې الحمدلله او ثبات لري په دو امنیتی حالت ثابت پات شي او د موږ خدمات دوامدار وي. منتها د یوې خبرې غواړم چې تاکید وکړم چې امیدواره یم چې د نجونو لپاره مکاتب هر څه زر تر زره فعاله شي، ولې چې ښځې او نجونې د ټولنې نیمایي د وجود دی، او که د دې استعداد او انرژي نه استفاده ونه کړو نو هغه جامعه به ډېره پسمانه وي، او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم او تربیې او د دې د علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه میرمن میناپال. مال ډیرو خلکو اوریدلې دي چې وای کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وای چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصن دا خبره ما ډیره له ډاکټرانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
تکل سید ما امیدواری خدا ده چې د تقاعد وخت منتظر نشم، او ډیر کاله مخکې د تقاعد نه انشاءالله د امکانات ولرم چې افغانستان ته سفر وکم، او زیاتره وخت که ټول وخت نشي هلته تیر کړم. طبعا په آلند کې ما اولادونه دي او مسلکی نتورک می دی، نو هدف بده ما دغه وی چې دغه امکانات او نتورک دی علمی چې ده د دو وسلول د افغانستان د پاره دی. موږ الحمدلله په افغانستان کې په حد کافی ډاکټران مسلکی او علمی سرمایه لرو، او د موږ خدمت به دغه وی چې د بیرونی شرایط د داخلی شرایطو په خدمت کې کېږدو، او مسلکی خلک دی بیرون د ملک نه د افغانستان د مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن میناپال چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې که در ته ووایاست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یوه لویه برخه په افغانستان کې تیره کړې ده، او حتما به له هغه ځایه خاطرې هم لرئ. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې، خو حتما به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتما لرئ. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسئ په هالنډ کې روزمره ژوند کوئ، وطن دریادیږي کله کله، ډیر دریادیږي، کم دریادیږي؟ په دې باب راته ووایئ لطفا.
دا یو ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په د قدیم نه ویل شوی دی چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې دی چې خپړې کړې وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې د خپړې کړې وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، باوجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یم، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده. او که هر چیرته اومه کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راست را ژوندۍ دی، او هر چا سره چې مخامخ شم هغه دغه احساس که چې د یو کوچنی افغانستان سره مخامخ دی، او مینه هر ورځ په زړه باندې ووري، او کله لرې میو موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی، همیشه ډیره ډیره مینه ورسره ده. او آرزوم دغه ده چې افغانستان نور آباد ملکو غوندې یو اسلامي موفقه او آباد مملکت وي، چې د افغانان چې په ټوله دنیا کې تیت و پرک دي په خاطر جمع خپل وطن ته راشي، خدمت ورته وکا، ادی نور دنیا نه چې علمیت و سرمایه علمی ده هغه زده کا، وطن ته راوړي او خپل ونډ او سهم واخلي د اقتصاد، د علم، د تحصیل، د تعلیم په هر برخه کې. نو دا د موږ آرزو ده، او وطن د موږ وجود دی، او موږ به ورسره په مینه ژوند کوو، او که مړه کېږم هماغه مینه به تر مرګه راسره وي.
په هالنډ کې له ډیره افغاني ډاکټرې محبوبې میناپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای. راپور زموږ